احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبره وو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار د اخرنۍ ګزارش تقریبا یو سلواتیا کسان ورک
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سپین بولدک کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبره کوي.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
پکین د طالبانو پلاوی ته روانه اونۍ څه وویل؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت چاروان. په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوځ د افغان ترجمانانو لومړۍ ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د راایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی.
قرار د اخرنۍ ګزارش تقریبا یو سلواتیا کسان ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړي په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړي د ناړۍ او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکاڼو پورې هم د سرکاڼو په بېله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
والی همدارزوی دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرشمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلي دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالۍ کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تېره شپه پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي وو چې له هغو له جملې څخه درې تنه ګران ولو او اته تنه زخمیان فعلا ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قمندان جنرال وای سمیمی رسنیو ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې وه خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د اروزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړی چې طالبانو د دهراوت شهر رادیو ودانې نړولې او د رادیو وسایل لوټ کړي دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې نه پرشکیل خو ژغ کړي رسنیو او خبريالانو ته زیان و نه رسوي. نه هم درازوي سره لدی چې طالبانو ویلي و چې له خبريالانو او رسنیو سره کار نه لري خو اوس لیدل کیږي چې دوی د خپل شمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنیو لوټ او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نای پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د تنین رادیو وسایل لوټ کړي وو او د دې رادیو ژغې د تل لپاره غلی کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې له موافقې وروسته د طالبانو حملې دوه برابر شوي او ورسره د ملکي وګړو مرژوبلې ډېرې شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یوه راپور کې وویل چې د سشکال لپاره تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حمله ډیری کړی دي. ده هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي د ویرجینیا ایالت په فورتلی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. له دې سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیرنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. افغان لوبغاړی کیمیا یوسفی د توکیو په اولمپیک لوبو کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په اولمپیک لوبو کې د 100 مترو واټن په 10.9 ثانیو کې ووهه او د خپل 9 کسیز ګروپ اتم مقام یې وګاټه. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی هم دوبره واټن په 10.3 ثانیو کې کچ کړی و او په دې توګه یې په اولمپیک لوبو کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړی و. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ترکیه په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشت لژه درې تنه مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انطالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وشلو لپاره په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکوونکي چې واکسین نه کوي باید پرله پسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دې جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت ونه لري باید تل ماسک ولري او مجبوره به وي چې پر لپسې ټیسټ ورکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون دوز واکسین تزریق شوی دی.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رشتونو اټکل کیږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسونو کسان د وړمې شپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي د دې سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه هم نړېدلي دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو په رسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوښتی دی. دوی وایي ښایي دا شمیرې لا زیاتې شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سرې میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمیرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی وایي تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 130 کسان ورک دي چې په هغې کې د 30 کسانو مړې په هماغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړې د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړې حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه نړېدلي دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرکه دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوي.
او په تاسف کې ولسوالي کې مسیر بورو مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولې. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ ګړیتوب یوه حل لار راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلې.
له دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کام دېش ته غځېدلی سړک بند کړی او که چېرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولده کې د طالبانو له لورې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسګونو وژل شویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د سر ډلې په سپین بولده ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د لږ تر لږه سل تنو وژل کېده تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېده خبره کوي. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډله ییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقونو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بېرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره ده د چاګله جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو پخوانیو او اوسنیو دولتي کارکوونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولده کې هیڅوک وژل شوي نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلهاو پورې وزل سوي دي او نور داسې افواهات خپره سوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولده کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولده کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق ده، دغه اشخاص او ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري، خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو دغه وکړي.
په سپین بولدک کې مو د ملکی کسانو د وژلو په ارتباط راپور اوریده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبانو هلته پولیسکونو ملکیان وژلې دي. کندهار ته باور شو د کندهار ښار ته چې امنیتي وضعیت څرنګه دی، د کندهار له ښاره مدني فعال حفیظ الله پوپل چې په دغه ښار کې له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کوي او له عینو مینې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. پوپل صاحب ښه راغلاست خپرونې ته.
سلامونه، جوړ په خیر. د ویکستاسیا او د رادیو ټول اوریدونکو به روغ او جوړ
کور ودان. پوپل صاحب، په عینو مینې کې دغه شیبه چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوي، امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
بله، د عینو مینې او د عینو مینې څخه ور هاخوا ته په ښار کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی. دلته د جنگ خطونه دي چې د ځینو ساحو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وتلو ویل شوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا څخه او هم د طالبان د خوا څخه، چې ساحې پرېږدي ځکه دوی هلته د جنگ کرښې ټاکلې دي. د عینو مینې او د شاوخوا سیمې حالات نسبتا اوس ښه دي، ځکه تر دې ځایه پورې د جنگ جګړې کوم خط چې دی هغه نه دی را رسېدل.
پوپل صاحب، دغه سیمې چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونو او طالبانو له خلکو غوښتي دي چې دا سیمې پرېږدي، تاسو معلومات لري په دقیق ډول چې دا کومې سیمې دي که یو دوه سیمې یادې کړئ؟
بل تقریبا دوه درې ورځې تر مخه د هجاره په منځکه چې دغه د اشمت کلا هم د هغې سیمې ته نږدې ده، دا نسبتا د کرز سیمه او د هجاره ښکاتر درازې منطقه کېږي. په دغو ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتي وو چې خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم اومه او پنځلسمه حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې دپاره چې مرګ ژوبل روانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یادې کړې، اومه او پنځلسمه، دا د ښار له مرکزي مثلا د شهیدانو له چوکه څومره لرې سیمې دي؟
دا تقریبا دواړې و هرات او کندهار د سړک پر خوا دي او دا د میرویس بین منطقه کې راځي. اومه حوزه هغې خوا ته ده او پنځلسمه حوزه چې ده هغه دغه د هجاره منطقه چې موږ در یاده کړله د کرز سره نږدې او د ډنډ ولسوالۍ سره په تنګ کې سیمې دي. دا د ښار څخه وتلې منطقې دي نسبتا.
پوپل صاحب، تاسو د جګړو له بې ځایه شویو سره مرستې کوي، ستاسو له اټکل سره سم د ښار شاوخوا سیمو څخه څومره کورنۍ د روسیو جګړو بې ځایه کړي دي؟ دا څه باندې درې اونیو؟
بلې، هغه ساحې چې موږ لیدلې دي په هغو کې په لومړي قدم کې د حج کیمپ ساحه وه چې د اجوکا په ریاست په تسلط کې ده. دا د کندهار په شورندام کې د میدان هوایي پر سړک باندې پرته ده. دلته تقریبا د 2000 کورنۍ په شاوخوا کې مهاجر راغلي وه چې په هغه ځای کې د نورو امکاناتو شتون وجود نه درلود. بیا پکښې د لو الې په اخر کې د کوتل مورچې د منطقې سره د لیلیه په برخه کې هلته یو تعمیر و، هغه ورته ځانګړی سو. هلته هم تقریبا د 1500 او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې کورنۍ اوس میشت دي چې مرستې ورسره کېږي. بیا د سید آباد په نامه یو لیسه ده، هلته هم تقریبا د 1000 څخه اضافه کورنۍ میشت دي چې هغه هم د جنګي ساحو څخه راغلي دي. اوس د عجرب لیسه هم ده چې د عربو کلا په نامه باندې ده. د عربو کلا دغه لیسه چې په لوالي کې ده هغه هم د مهاجرو دپاره په اصطلاح ځانګړې شوې ده. هغه کسان چې د جګړو د سیمو څخه راځي و دغو ځایو ته ځي. د دې سره په څنګ کې ډېری کډوال چې دي هغه په ښار کې خپلو د دوستانو کره تللي دي، یا عینو مینې او نورو امن ساحو ته دوی تللي دي، او یا هغه خپلو منطقو ته نږدې په هغه کسان چې د خیریه بنسټونو د طریقه خپل تعمیرونه یا خپل هغه مځکې و خلکو ته ورکړي دي، دوی هلته میشتې ته اوس دپاره.
پوپل صاحب، په دې تېرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې او فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي، اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
شهر خپل وخت لري د ورځې کتام د جنگ تاثیرات په شهر کې دل کېږي د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه دل کېږي په شهر کې د امن صحي خلک لا هغه چې هیڅ په جنگ کې وس ښکل نه دي د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان راغلي دي د دوی سره په کورو کې ورسره دي د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې دغه په اصطلاح هغه پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه نه ده پاته په شهر کې هم تاثیرات شته خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بیرته تر خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي دلته امنیتي صحیح چې دی هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي ترانسپورټ کې موټرسایکلان نشته شبکې بندې دي د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي هر یو د خپلې کورنۍ تر څنګ اوسېږي تر څو د جنگ د سیمو څخه لرې خپلو کورنۍ ته د خوشحالۍ روحیه ورکړي
ډېره مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي جاپان تیره ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ جزئیات په دې راپور کې
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نه وې ثبت شوې نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا وایرس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي تمه کېږي چې صدر اعظم یوشیهید سوګا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي دا استراري حالت به د اګست تر 1 پورې نافذ وي په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وارد مخه بیړنۍ حالت نافذ وو جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي جاپان دمګړی د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه دی د اولمپیک ترسره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زرو زیات لوبغاړي ورغلي د لوبو د تنظیم کوونکو ورزشي کاروانونو مشرانو روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 زرو کسانو ته رسیږي د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 260 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي
ستاسو له پیغامونو
و عبدالله يم د بغداد ته ولایت پر سره په تماس کې وروره په بغداد کې ډیره سخت اوس کېږي چې خلک د یو تکو وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي په ونګونه دي بدبختي دي به چارګي دي موږ راغلم په یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بغداد ته ځبن توجه وکړي بغداد ته ډیر بد وضعیت کې یا تا درې کال اوس کې رات پر د خلک ډیر په بد حالات کې دي مالداري د لاس اور کې زمینداري د لاس اور کې اته د خوراک او د مست مرخونه نور ګران سي دي بندیزونه دي ورور شي ناراضي دي ولایت دردست ولسوالۍ کریې ډیر په بد وضعیت کې دي نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مدغه هیله ده چې ودی هر ځار بدبخت ملت د لاري ازادي کې او غاني او خره به شي خلک به د بشري ناورین سره مخ کې شي وسلام
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسول مکتب بند شو
یو من جنازه کې زر نفره ولاړې هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به ونیسي. په یو جومات کې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بسروره دوه سوه نفر، درې سوه نفر ولاړې چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده، دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او کرونا اثر تک یاقه دې قلنتین وکړي دغه دې ما نظر.
زیاده نشرای دلمند ولاد نشرای دولسوالی دا څنګه کوم نړیواله محکمه په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کارتون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله نشراج کې د نشراج پر نوړه باندې چې هغه مهینه سوله خالصانه خلک وو الخوان وو او دوی په ظالمانه توګه ګربې پرووالې وی وویل هغه لاسونه دونیول چې موږ مه وژنې موږ نه سلا لرو نه بې ځایه کار کوو او دوی سره داسې لمانه توګه وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او هلته ګڼ پیغامونه خبرو یعنی زیات. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې په وړیا توګه ویشي. خوستی رون اندی دا نوشته یا وای په افغانی ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغېزمنه لاره هم داده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي، یعنی نورو ته وسپاري چې نور هم دا کتاب ولولي. نور حال په دې راپور کې
په خوست کې له دوو کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کارۍ موخه دا ده چې افغانان ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سنبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله ځلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف همدغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو د وزنی لار کتاب دا چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواخي کتاب اخیستا او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناندو او دوستانو یې 1500 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت سرورلارې کې خودل خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې له ځانونو سره یوړل.
دم د بلبلو ملګرو څخه ټول کړه ملګری چې کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غوښتل چې موږ کتابونه ټول کړي وو او د بلبلو ملګرو څخه موږ سره ملتیا کړي وو تقریبا 1500 ټکو برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز فرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امین زوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبري کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناک ټولنه بوي، هغه ټولنه ډیره وحسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې تراسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب لولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې ستونزې چې اوس وخت پر مخ مخ یو راو ایمان زلوړ شي وي موږ به دغه بدبختۍ څخه پامن کې شي وړ.
نظام الدین زیاد هو غزوانانو رډل دی چې فکری بنسټ د غړو خوارته کتاب ډلای شوې دی. نو ما وړي وای دا کتاب لولي او لوستلو ورسته به د دې بنسټ په شان یو بل کستنې مطالعې لپاره ډالې کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی ما چې دغه شانت نه وختي کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالې کړو او په دغه مانوي ډلې موږ ونزولو او دغه د پدغه مغه کې مان برخه واخیسته یو کتاب می تر لاسه کړ ترڅو چې زه دا کتاب ولولم او دا غین اورسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلور مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې په خوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په خار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ولور څخه د خپل خوخي وړ کتابونه تر لاسه کوي.
چی خواهد شد و چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلزیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مخیر
است؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد سرګندونی لرو، خو مخکې تر هغه لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي، د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سبب شوې ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په دوو وروستیو میاشتو کې د لسګونو ولسوالیو تر نیولو وروسته ایران او چین د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. د پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړي، تاجکستان یې اندېښمن کړی، ترکمنستان او ازبکستان بیا رسما خپل دریز نه دی روښانه کړی. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړی؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد خاور
موږ ګاونډي د نامې یو له کبله جدي اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي څه سوله ونکي او د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي. که چېرې دوی د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي، دا به د سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو پر ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره اړیکو باندې، د مهاجرت په یوه نوې صفحې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن اوځي.
هیواد څه تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري؟ البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت تر څنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکړي.
د دې شبر پر د دې د تاګ او راتک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، موږ فکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوا نه مشخص و اهداف و لپاره سوی دی. مثلا که تاسی دی چین ورسی سفر تدیدی چین تاو بوری، چینایانو پر دیر وزا حد سرابی تاویی دیدی سه مونگ دی تاوتری خوال لوری که چین لتشدود نا جدی اندخمنی است و لخواد سرحدونو که دی شرقی ترکستان دی ترورستی عرقات و فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسې باید دا د خپلو لیکونه وبا داسې ایرانانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو
له پاکستانه. یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورخیږي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې تاسو وګورئ تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دوی سولې پراته کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغسې موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسېدلو په لار کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. موږ او تاسو شاهدانو چې ډېرې بدې او ډېرې خوشنوونکې پېښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شوه په اسلام آباد کې. هلته د سفیر لور اختطاف شوه په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماتانو او د دوی د کورنۍ عامو ته هم امنیت ونیسي.
هېواد صاحب، د افغانستان حکومت لا هم له پاکستانه دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یغه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت وو. اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي، نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي هڅولی. که چېرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمې لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوي برابروي؟
همیشه د دې فرصت تاسې همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه دا مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماتیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرستې وغواړو. دا چې دوی څومره مرستې کوي موږ تاسې لیدلی دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یو ویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دوی اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې مېز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی د خبرې سلیبل سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي. دا ټول موږ ته د دوی باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده کړې.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤل سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیر د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د شنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. زموږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغې کښې د اوبو په باره کښې، نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. چرا دی چې زما غږ به حتماً سل په سل کې تر لوپورو چارواکو رسو او مشروي دي. یاد ضرورت دی محمد ظاهر د هرات ولایت درسره په اړیکه کښې یم. وروره، زه د هرات د ملګرو دغه بد حال دی. دغه بده ورځ د مسلمانانو سخت لوزي و ګرمۍ و مریضۍ و
مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نه نیسي، څوک سر نه په سر خوري. والي صاحب نه وایي څو خلک دونه شوه چې دا به راشي زموږ سره به راوکړي. رئیس ماجر الیسو زه په دوه تو کې به پیته رسېږي. یو کوم زه به ستاسو څنګه وخورم تر وزارت پایتخت به زه څنګه ورسوم تاسو سره به کومک وکړي.
سلام علیکم، زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانان لپاره د امریکا رئیس جمهور $10 million د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا کې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي د دغه ښکډېره راکډېره برکړي دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلایدر خان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د دېرش خیمو په د قلایدر خان شارک کې اوسېږو. ټول بېجه شدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
سلام علیکم، د نادو ازادۍ کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکی یعنې په هرات ولایت کښې فعلاند مهاجري شپې ورځې تېرې. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دي ودې موږ بل واسطه وواجسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پوري چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې مهاجرو ډېره بد وغاز ده باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې دربدري سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ، دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده، کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وږه ده بېخي. دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه واجسه باندې ډېر سره به دې خلکو پر سان نه کېږي هېڅ. دا سهار به دره کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریان وي. مسلمانان به ګرد بدوږي او د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي.
السلام علیکم ورور، زه تور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم. په موږ باندې لارې بندې دي، اوبه بندې دي، موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. هلته خلک د ولږې څخه مړه شولو. زموږ غم دي زړو چارواکو ته ورسېږي. دلته کډوال راوتلي په زرهاوو کسان د یو او بل په کور کې پراته دي او څوک یې غم نه خوري. زما دا آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادۍ راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه مهاجر راغلي وي د هلمند ولایت کښې. نه پریچا پسنه کړې، نه پرې بلې کول ویکم کړې دي، نه په دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کوره راغلي وي دلته ولاکه انسان یې پوښتنه کړې ده، یا رجستر کړی دي، یا پر پله نوم نوشته کړی دي.
بلیا سلام علیکم، زه شراف الدین د کندهار ولایت نوولې سره. دغه د کندهار د اومې ډېر خلک دا نوولې ته راغلي دي. په خیمو کښې ګزاره کوي، ډېر عالي ډېر ستر دي. باید چې حکومت ته مؤسسه ته دوی سرې کومک همکاري وکړي.
السلام علیکم، څنګه جوړ فخر ما وروره آواز دغه دی. دغه د کتل مچیا پر ساحه باندې مهاجر ده، هغې ته را بار شوي دي. نو ډېر د ستونزو سره مخامخ دي، نه برق شته، نه د شپې په څلور منزله ځای کښې ناستې. هوا ګرمه ده، هېڅ څوک پاملرنه نه ورته کوي. بس نه بستریا چا را ایستلې ده، نه شی را ایستلې ده. زما د مهاجرو د ریاست ته دغه چې ژر توجه ورته وشي.
السلام علیکم، زه سید خبرې کوم د ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کښې زه دومره وایم چې تر څو پورې مهاجر په پاکستان کښې وي، نه به په افغانستان کښې کراري را شي او نه امن. ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کښې د طالب حکومت را شي، هم د پاکستان لخوا به سکوت کېږي او که د بل چا هم را شي. ځکه چې دا تجربو ثابته کړې ده چې دلته جنګ د ډیورنډ ده، دلته جنګ د افغانستان د اوبو ده، دلته جنګ د معدنیاتو ده. وسلام.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بيځای شو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنۍ او دغه راز وچکالیو له کبله بيځای شوې دي، بد ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او کورسره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته باید عرض وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا 10,000 کورنۍ په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بې ځایه شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تېروي، لکه کندهار ولایت، هلمند، کندوز، غزنی، یعنی په اکثریتو ولایاتو کې متاسفانه چې اوس هم جګړه جریان لري او موږ هم امید لرو چې دغه وضعیت د مدیریت لاندې راسي او موږ د سولې شاهدان اوسو.
څومره سی ورسره شوې دي له دغو کسانو سره تاسو چې وایست چې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي، دا خبره خو دي لکونو انسانانو ده؟
بلکل، د کډوالو چار وزارت لخوانه او د مرستندوی او همکار مؤسسات لخوانه په ګډ او همانګي سره موږ توانېدلی دي چې تر 30,000 کورنۍ ته کومکونه ورسو او 10,000 کورنۍ چې نوې بې ځایه شوې دي دوی ته هم او سره لري دي کم زموږ هیوادوال چې په تیر کلونو کې بې ځایه شوي وو په مختلفو ولایاتو کې، هغوی ته هم کومکونه ترسره شوي دي چې لکه خیمه، غذایی مواد، البسه او ځینې نور اشیا چې دوی اړتیا لري او نیازمند ده تر اوسه کومکونه ترسره شوي دي او اوس هم جریان لري دغه پروسه او برنامه.
بله، که یو بله پوښتنه په دې ارتباط وکړم، هغه دا ده چې نړیوالو موسسو، ملګرو ملتو، د افغانستان دوستو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې عموما په دغه مواردو کې مرستې کوي، د هغوی لخوا څه ژمنې شوي دي؟
دوی خوشبختانه چې تعهد لري، لکه څرنګه چې په تېر کلونو کې هم موږ سره دوی مرستې کړې دي، اوس هم تعهد لري مختلف مؤسسات چې دلته په افغانستان کې دوی حضور لري او زموږ ولس سره جوګه په جوګه دوی ولاړ دي او موږ هم امید لرو چې تر څو چې افغانستان سولې ته رسیږي دوی باید موږ سره پاتې شي او زموږ نظام سره او زموږ ولس سره دوی باید کومک وکړي.
که په دې اړه هم ووایست، لنډ ووایست چې اروپایي اتحادیه ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستانه د نورو کډوالو مخه ونیول شي، افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مرسته ورکوي، مالی مرسته ورکوي، د دې اندازه معلومه ده؟ وکنه
البته زموږ یو خو تعهد لرو چې هغه زموږ هیوادوال چې ډېر زیانمن شوي دي د افغانستان حکومت تعهد لري په دغه برخه کې چې په خپل حد او توان باندې دوی ته خدمات ارزکي. او بل مسله د کومکونه دي چې یا د اروپایي اتحادیه لخوا یا د نور مرستندوی هیوادونو لخوا نه ترسره کیږي. زموږ درخواست او زموږ اړتیا هم دا ده چې او په هر ناسته کې موږ پیشنهاد کړی دي هر څونه چې دوی کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي او د افغانستان ولس په څنګ کې ودرېږي. او بل مسله د کومکونه ده، یعنی کډوالو وزارت زموږ د ځینو هیوادوال تقاضا دا دي چې باید ټول اړتیا د یعنی شاوخوا 3,000,000 بې ځایه شوو چې لرو د دوی ټول اړتیا باید پوره کړي. آیا کولی شي کډوالو وزارت چې په ټولو برخو کې خدمات ارزه کړي یا ټولو ته غذایي مواد ورسوي یا امنیت برابر کی یا د صحت په برخه کې خدمات ارزه کی؟ دا ډیر مشکل دی. لیو خانه متاسفانه چې جګړه جریان لري او بل خانه زمونږ په زرګونو هیوادوال بيځه شوي دي او ټول هم تقاضا لري، اړتیا هم لري، په دې کې شک نه لرو چې د دوی مشکلات او د دوی ستونزې هم واضح ده چې ډیر بس وضعیت سره دوی خپل ژوند تیروي، شپې ورځ تیروي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د بې ځایه شوو کسانو پر ستونزو او له دوی سره د دولت په پروګرامونو غږېده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل.
د پروګرام په دې برخه کې درته یو شمیر نور پیغامونه لرو. البته دا پیغامونه په مشخص موضوعاتو نه دي، اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو له بیلابیلو سیمو راته په بیلابیلو موضوعاتو پریښي. راځئ چې دا پیغامونه هم سره واورو.
بل السلام علیکم دادی راجو ټول قدرمون همکاران اوریدونکو سلامونه وایم. روزان نظر د هلمند ولایت نه دانیو ټولې خبره کوم. برایم شان د ندالی ولسوالۍ درغون کتی بازار باندې دا وایز واکو ورزونه کړی دي او نه کوم چې دا یو نوی شی مشکلې دکانونه بمبار کړی دي او چې ګدارانه ته ځان کړی دي.
زمو له بابا څخه نزل هلمند ولایت کې ټول سالي څو اړې کوم لري دلته مخابراتي شرکت تی خبیث چې بخښین کار نه کوي زه نه وخت کوم چې دا نه کوي زموږ رسو چې سهیل دار چې دا شبکه ته کوم لري نو چې اوی څه ډول اسان تاسو موږ له فرسین نه له کمیټه انټرنیټ او دا شي دې نو یا سم ځای نو موږ له سره دار چې دا زموږ راغلم په ټول شرکت ورسوي. سلام علیکم.
سلام علیکم زړه زبل ولایت نه دا پیغام تاسو ته دم. زموږ بل ورکو چارواکو څخه راغستنه ده د دولتي واکو څخه چې د مرکز څخه د زابل بازیتو چې پر عمومي لارو باندې پیسې اخلي دا اداره کې او اصلاح کړي په دې کې ټول د زابل شهر دولتي چارواکو سره شریک په وار وار موږ دا پیغامونه پرې شي دي په وار وار مو خبر کړی دي چې دا هم نه کوي دا د کندهار خواته چې د پولیس سنجي پوسټ دي دا د پولیسو پوسټ دي هیڅ موټر نه پېښ دي کمرې دي که شخصي که ټیکسي که غټ موټر زر زر افغانۍ دنیا اخی 3500 افغانۍ دنیا اخی قزورې دنیا اخی څنګه له مرتکې په تورا د مرتوای دا داسې اعمال د ولس او د دولت مابین سخت منافات پیدا کړی دي. کچیر دا غسی اجراف نورم جایو وسطل سی فکر کوم چې سل فصل کې په دولت او ولس سره متنفر شي اولاد په سره واخلي.
سلام علیکم راځو سلامونه وایم زه غلایم د بغداد ولایت پر سره په تماس کې وروره په بغداد کې ډیر سخت او کجو ده چې خلک د یو تک او بو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرګي سره ینګونه دی بدبختی دی به تارغی دی موږ راغلم په یو ټول چارواکو ورن چې بغداد ته زه دم توجه وکړم چې بغداد په ډیر بد وضعیت کې راځي دا ډیر کال وخت کې رات پراد خاله ډیر په بد حالات کې دی مالداري او د لاس اور کې زمینداري او د لاس اور کې آتا د خوراک وګمست ته مرخونه نور ګران سي دي باندې زنه دي ور شي ناراضي دي ولایت دردست ولسوالي کوي پیر په بد وضعیت کې دي تاسو به شاهدان ده دغه وسی چې خلک به دي خېده د مار پر خو دی ور شيږي نور ور پوری چارواکو د طالبانو د ټول مدغه هله ده چې ودی هر ځار بدبخت ملت د لاري او غالي کې او غاني او خره به شي خلک به د بشري ناورین پر مخ کې په بادغه کې ډیر بد او چې دې ډیر بد حالات وي.
الو سلام علیکم جوړت خیر مزه سخ نه خیر جوړت خیر د امان ټول سوالي چې د امان او سوال په کندهار کې ورور دا چې زرم کوي دا نور ټول چارواکي دي دا نه خبر مو اوري دا چې زلم کوي ورور به ستار څو شتنا سورتي دا له زلم سره کوي وایي ته کوي.
السلام علیکم ممن دې نظام الله د کونړ ولایت د خپل ملتان زبلیک کوم د ولست څخه نو غوښتنه دا ده چې هغه سیمه چې په خپل واک لري او دولت یې حالت نشي رسیدلې نو غوښتنه لرو په خپل باید د خپل پاتې د خپل سیمه په خپل دی پاو کې نه دا چې حکومت راځي حکومت ته په انتظار باید خپل موټه باور ولري او مننه کوم لازادي راډیو ته
زه ټول افغانانو باندې غا کوم چې دا طالبان نه دي د پاکستاني سینې پر دي پنجابیون دي اسی په نوم جهاد کوي جهاد جهاد نشته دی اسی وطن رنگوی وطن خرڅوي.
سلام علیکم زه ګل بادشاہ د خوست ولایت نه تاسو سره د پنه په کارخه چې طالبان دا دروغ وایي چې موږ له خوانه دومره کسان نه دي شهیدان شوي یا نه دي لګېدلې دوی د خلکو کورو کې مرچي ورته جوړي کې خلک نه پرېږدي چې د کلو نه ووځي د کورو نه ووځي دولت خلکو نه بریدونه کوي هغه چې توپ داس کوو کې یا برید کوو کې خامه خو دي د هغه خلک ملکي خلک لګېږي دا دروغ دوی ویلي وایي ذکر یې خاصه جهاد کوي خو وربو د وزیري سارو ته په سیټه د نږدې شي د خلکو د کورو نه یا د خلکو بازارون ویلې دې بریډونه په کوي ویلې دې دا مشکل جوړوي.
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه د خبرې په اړه کوم نن د اختر اته مبارک دوره چې ما تم تلویزیون باندې ویلې پاکستانی ځواکونه د بندک پر سر شیرا ته رسیدلي دي او ایران په کوم شار کې اوسو ما ولیدل چې افغان ځواکونه د ایرانیانو سره ناست دي، هغه طالبان ځواکونه نه او طالبان. نو دا که طالبان زموږ افغانان دي، دوی ولې په کوم بندک کې افغانان وژني؟ ولې هغه نه وژني؟ ولې مخنیوی نه کوي او د ایرانیانو مخنیوی نه کوي او پلان ولې ورانه وي او افغانان ولې وژني؟ دا او جهانیان ته ولې دوی لار پرانیستي چې دوی خلک وژني او ملکی تاسیسات پټاوي او پر خلکو لارې بندې کړي دي. ګوره نمبرونه د شل کاله دولت او امریکا نکړه بند، په دې بند کړي دي. وګوره د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې او که دغه شرعي لار ده، خو دغه زموږ په قرآن کې نه دي راغلي او زموږ په دنبي علیه السلام په حدیث او په شریعت کې نه دي راغلي.
السلام علیکم. د پیغام مې دا دی د ټولو مسلمانانو د افغانستان، خصوصا د افغانستان خلکو ته، بیا افغانستان خلکو ته، هلمند خلکو ته دا وروره درواغ وایي چې وایي د عسکر ښځې راګرځي ورغلي زما خپله کور د طالبانو په ساحه کې دی. اوس د هلمند ولایت او اوس هم په ولایت په ښار کې ګرځم ولاکه یا ته مې چا درولی یا تر اوسه چا راته ویي چې پر کومه راغلی پر کومه ولاړې.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د دولتي لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل پولیس دغه د پلسنګي پر علاقه د کندهار خواته چې اوس ډېرې زیات خلک په تنګوي، د هېڅ موټر نه پرېږدي، که رخشه وي، که غټ موټر وي، که کوچنی موټر وي، که شخصي وي، د هر موټر څخه زر زر افغانۍ اخلي.
السلام علیکم. پیغام بوده، درخواست بوده، در پیغام نیزه یو زندانی سدلاو پایم ایل من در مابس خبر کم پوزی اما نیزانی هم و غلط کار در ار سالی سا چیز در جنبور سخم دا گوشتن در نور گوشتن در غره چی نور پیغام رو تول غره چیز مجد ایلا چی مجد در جگلی و کشت سوا چی مجد پل وزیپیت ایدامه ورکو و په نظام کې مخکم په نظام کې هم غلطي ورځدار سړي څه کېږي یو غلطي ورسه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. د پروګرام په پای کې یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, ټولو موري ستا ته.